یو استودیو غرمنی خبری خبرونه افغانستان کې غرمې 12 بجې شوې. ازادي رادیو دی غرمنی خبری خبرونه ته موزن ریاست نوري هرکلای کوم. په پیل کې خبرونه. د ژغورنې نړیواله کمیټه یا IRC وایي افغانستان چې اوس له اقتصادي او بشري بحران سره مخامخ دی، دغه وضعیت ښایي له هغه څه د زیاتو افغانانو د مړینې سبب شي چې د تیرو 20 کلونو جګړو په نتیجه کې وژل شوي دي. IRC په یوه نوې خبر پاڼه کې ویلي چې په افغانستان کې د واک له بدلون راهیسې په ټول هیواد کې بشري اړتیاوې زخت زیاتې شوې دي. د آزاد اقتصاد له سقوط سره لوږه او بېوزلي بېسارې حد ته رسېدلې، او هغه بشري بحران چې دا هیواد ورسره مخامخ دی کیدای شي د 20 کلنې جګړې پرتله زیات افغانان وژنی. د ژغورنې نړیوالو کمیټې ویلي چې وضعیت د ناورین پر لور د بدلېدو په حال کې، ځکه دی چې د نړیوالو بسپنه ورکوونکو هغه پالیسي چې د طالبانو پر اقتصادي منځوي کېدو متمرکز ده، په ورته وخت کې د افغانستان اقتصاد له منځه وړي. طالبانو یو ځل بیا د امریکایي چارواکو هغه تورونه رد کړل چې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری د وژنې د پیښې په تړاو دوی د دوحې له تړون څخه په جدي سرغړونې تورن کړی دی. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد بیګال ازادي راډیو سره په مرکه کې د القاعده د مشر وژل کېدل یوه ادعا وبلله، ویل چې د دې پیښې په اړه دوی تحقیقات تر اوسه نه دي بشپړ شوي. خو ښاغلی مجاهد په عین حال کې زیاته کړه چې په دې برید سره امریکا د دوحې له تړون څخه سرغړونه کړې نه طالبانو. یو افغان وګړی پرون په امریکا کې د 4 نورو مسلمانانو د قتل د مهم تورن په توګه ونیول شو. د نیو مکسیکو په البوکرک ښار کې پولیسو له 2 ورځنیو پلټنو وروسته د محمد سعید په نوم 50 کلن افغان د 4 افغان او پاکستاني وګړو د قتل په تور ونیو. په دې ډله کې یو تن په 13 نومبر میاشت کې او 3 نور په 13 اونیو کې وژل شوي وو. پولیسو له لومړنیو څېړنو وروسته ویلي چې ښایي قاتل به له دې کسانو سره شخصي دښمني لرله. د اوکراین په ختیځ دونسک سیمه کې چې له روسیې سره د جګړې په لومړۍ کرښه کې پرته ده، پرون یو ځل بیا د درنو جګړو راپورونه ورکړل شول. روسیې په دې سیمه کې د عملیاتو نوې لړۍ پیل کړې چې هدف یې په دونباس سیمه کې د ولکې پراخول دي. د اوکراین د پوځ تر رسیز پرون اعلان وکړ چې د روسیې پوځ پر دونسک سیمه له 2 خواوو د برید هڅه وکړه. اوکراینی چارواکو ویلي دي چې د دوی ځواکونه په دې سیمه کې کلک مقاومت کوي او خپل سنګرونه یې ساتلي دي. متحده ایالاتونو ویلي له اوکراین سره به د 500 میلیون ډالر مرسته وکړي څو د روسیې لخوا په دې هیواد کې ښخ شوي ماینونه لرې کړي. دا پیسې د ماین پاکۍ د 100 ډلو د فعالیت د لګښتونو د اړتیا وړ تجهیزاتو د پیرلو او د کسانو د روزنې لپاره په پام کې نیول شوي دي. د دې ډلو دنده به د 1 کال لپاره د ماینونو او ناچاودو مهماتو ایستل وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې د روسیې له بې دلیله یرغل وروسته د اوکراین د خاورې لویه برخه په ماینونو او ناچاودو مهماتو پوښل شوې ده. ازادي رادیو او ریا وړاندې په خبرونه کې د ژغورنې نړیواله کمیټه یا IRC په افغانستان کې اوسنی بشري او اقتصادي ناورین ښایي په دې هیواد کې تر 20 کلنې جګړې زیات افغانان وژني. د طالبانو د حکومت ویان څه وایي؟
موږ اقتصادي وضعیت هم نسبتا تصور کېده ښه ده.
په دې اړه به د اقتصادي چارو د یو پو نظر واخلو. د القاعده د مشر د وژل کېدو د قضیې په تړاو د طالبانو او امریکایي چارواکو وروستۍ ادعاوې مو د چارو له یوه کتونکي سره په مرکه کې څېړلې دي.
څومره چې امریکا شواهد نه دي وړاندې کړي چې آیا دایمن الزواهری وو که نه، همدغسې طالبانو هم دلته بیا نه ده وروړې دلته واقعا حمله شوې ده.
افغان نجونې وایي نور د طالبان د دوی پر مخ د ښوونځیو د نه پرانستلو لپاره نوې پلمې نه جوړوي.
په نظر ما هیڅ مشکل فرهنګي
زما لاندې هیڅ فرهنګي ستونزه نشته، ځکه د جمهوریت پر مهال نجونو درس ویلې تحصیل یې کاوه.
د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر په دې وروستیو کې کلتوري محدودیتونه او ټولنیز حساسیتونه په یو شمېر سیمو کې د ښوونځیو د نه پرانستلو اصلي لامل بللی. په دې اړه مو د ښځو د حقونو د یوې مدافع فعال سره مرکه کړې.
دا ټولې هسې بهانې دي چې دوی جوړې کړي دي. متاسفانه دا حالت ډېر دردونکی ده. دا نن سبا کال پوره کېږي خو د موږ نجونو سرنوشت لا ناروښانه پاتې ده.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د زهرو کاروانونه زخبرونه مهیروي. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوریاس نوري د خپل تخنیک همکار طاهر روخان په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د ژغورې نړیوال کمیټه یا آی آر سی وای په افغانستان کې اوسنی بشری او اقتصادي ناورین خی په دې هیواد کې تر شل کلنې جګړې زیات افغانان ووژني. د کمیټې په یوه خبر پاڼه کې ویلي وروسته له دې چې په افغانستان کې واک طالبان ونیو د خلکو اړتیاوې ډېرې زیاتې شوې او لوږې او بېوزلي ټول هیواد نیولی دی. دا په داسې حال کې ده چې د اګست په لومړیو کې ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویلي وو چې په تیر نږدې یوه کال کې د افغانستان اقتصاد شل سلنه رالویدلی او بېوزلي 90% زیاته شوې ده. جزئیات په دې راپور کې
پدان خو دا ورکه یو ناکم چی په کور کې راځي از تاسو وګورئ دی وړو دی غړو دی هر خو
بس بیبی نومیږي او د غزنی اوسیدونکو ده د خپل به وزلی ولګي او خراب ژوند کیسه کوي. خدا شکایت هم لري چې د دوی په نوم راستي په نور ویشل کیږي.
په دغه تمو باندې په چیرې وړي باندې د استرخان باندې پلار تازه ری چوکړې د سمو دی او ته استرخان وسنه لرو ته هم ژوند خپل باندې خدا دې کریم سيران دې دغه شي خارج غریب غا مینه ته خللې د دې او جماعت به مختغه لیست نو وای جوړ کړي سی ورسې ولایت مختوري سپیا لیست مخسر بل څوک نه جوړي هڅه دی وایسته کنه کې نه چې مخڅنګ وو.
دا شاید په افغانستان کې د هر دویم کور کې سوي. تازه د ژغورنې نړیواله کمیټه آی آر سی هم یو ځل بیا د افغانستان د اقتصادي انزوا په اړه خبرداري ورکړه. د کمیټې یو اعلامیه کې چې د اگست په اتمه یې خبره کړې لیکلي افغانستان له بشري ناورین سره مخ دی او کېدای شي دا ناورین د تیرو شلو کلونو د جګړې په پرتله زیات خلک له منځه یوسي. د ژغورنې نړیواله کمیټې په اعلامیه کې راغلي اقتصادي انزوا د افغانستان اقتصاد له خطر سره مخ کړی او د بېوزلۍ او لوږې لامل شوی او د خلکو اړتیاوې ډېر زیاتې کړې دي. په اعلامیه کې دا هم راغلی چې د افغانستان بانکي سیستم په ټپه ولاړ دی او په اړخته مرستې چې ډېرې دولتي خدمات یې تمویلول په ټپه درېدلې دي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد که څه هم د ژغورنې د نړیوالې کمیټې د اعلامیې په اړه څه نه وایي خو زیاتوي د افغانستان د اقتصادي خوځښت لپاره اوږدمهاله پروګرامونه لري چې عملي کېدلی وخت غواړي.
موږ د اقتصادي وضعیت هم نسبتا تصور کې ده ښه تاسو د افغانۍ نرخ وساتلې شو حال داسې په همسایه هیوادونو کې تاسو د اقتصادي وضعیت مطالعه کړي ایران او پاکستان دواړه هلته د ډالر په وړاندې دغو کرنسۍ ورځ په ورځ ټیټېږي او ارزښت له لاسه ورکوي.
مګر طالبان د اقتصادي پرمختګ لپاره یوازې هغه پروژې یادوي چې د جمهوري نظام پر مهال پلان جوړ شوی او یا هم عملی چارې پیل شوې دي. د ویالګې په توګه ټاپي کاسازر د قانونو کیندنه افغانستان د اتصال په مرکز بدلیدل ایران چین ترکمنستان او نورو سره د ریل پټلۍ لارې سوداګري او یو شمیر نور هغه کارونه دي چې د مخکینی حکومت پر مهال عملی شوي او ان ډیر شمیر یې بشپړېدو ته نږدې دي. خو له دې ټولو سره سره د نړیوالو سازمانونو د راپورونو پر بنسټ افغانستان ورځ تر بلې د پیسو له کمښت او د اقتصادي بحران د پراخېدو سره مخ دی. په ورته وخت کې د ژغورنې نړیواله کمیټه هم په افغانستان کې د اوسني ناورین د مخنیوي لپاره له نړیوالو شریکانو سره یو ځای د خپلو هڅو خبره کوي او زیاتوي افغانانو ته باید نغدي مرستې ورسیږي څو ژوند یې وژغورل شي.
و امر دل چې د ژغورنې نړیواله کمیټه یا آی آر سی وای په افغانستان کې اوسنۍ بشري او اقتصادي ناورین خی په دې هیواد کې تر شل کلنې جګړې زیات افغانان وژني. د اقتصادي چارو پوه او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د مدیر هیئت غړی ازر حافظي هم را سره وصل دی. حافظي صاحب خبرونه ته خره غلاست.
سلامونه او نیک هیلی تاسو درنو او اوریدونکو ته.
په افغانستان کې اقتصادي وضعیت خراب دی، لوږه زیاته ده، بېوزلي هم زیاته ده، خو آیا دغه پرتله چې آی آر سی کړې ده چې دغه وضعیت په افغانستان کې لا زیات د زیاتو کسانو د مړینې سبب شي چې په تیرو شلو کلونو د جګړو په ترڅ کې وژل شوي دي، آیا وضعیت هم داسې ده؟
بدبختانه داسې بریښي متاسفانه. زیری نشته ځکه چې مصنوعي اقتصاد چې د بهرنیو مرستو پر بنسټ ولاړ و د پخواني حکومت په نس کې کویدو سره هغه نسکور شو، ختم شو. اوس مهال افغانستان په اقتصادي لحاظ په ډېر سخت رکود او بحران کې قرار لري. یوازې په خپل ملي منابعو باندې ولاړ دی، اما د بل خوا څخه د اقتصادي ودې چون طبیعي زیرمو ته ضرورت لري د انکشاف لپاره، د پروسس لپاره، او په یوه زمان کې د بشري نیروس خاګټ پروتکول دی چې اکثره زموږ کډونه اوس په مهال په افغانستان کې نه دي او ځان مسوم نه ګڼي، د افغانستان څخه وتلي دي. دا دوه لوی پانګه د افغانستان اوس تقریبا غریب ملت په واک کې نه دي، ځکه چې د طبي منابعو د استخراج لپاره او د پروسس لپاره په میلیارد هاو ډالر پانګونې ته ضرورت ده. او بیرنی مرستی تا هم دیر ضرورت ده زکه چه یو متعارف اقتصاد دلتا شتون نمیری از من پخپل خود ولاد نیو بسیاتو تنیر سناتی او کرانیز لحاظ
بله
من تولید افغانستان زرستون رو زواب نشور کوله
ده طالبانو ده وقت رسی دو ده یو کلنی پا درشل که د ژغورنې د نړیوالو کمیټې په څیر نور هم د افغانستان وضعیت د اندېښنې وړ بللی، خو که راشو د ژغورنې د نړیوالو کمیټې دغه خبرداری ته هم چې وضعیت وایي چې د ناورین پر لور د بدلېدو په حال کې، ځکه دی چې نړیوالو بسپنه ورکوونکو چې په تیر نظام کې د جمهوري نظام ډیر لاسنیوی کاوه، هغه پالیسی چې د طالبانو پر اقتصادي منځوي کېدو متمرکزه کړې ده، په عین حال کې به دغه پالیسی وایي افغانستان اقتصاد هم له منځه یوسي. که وضعیت داسې وي، ولې نړیوال خپل پالیسی نه بدلوي؟
او داسې چې دولتونه باید د اقتصادي ودې لپاره یو بستر وګرځي، یا تسهیلات فراهم کړي. متاسفانه په افغانستان کې دولتونه اکثرا په خپل د اقتصادي ودې لپاره خندي. مخکې د فساد نشتون شتون ډیر زیات پراخه توګه او په این زمان کې ناامنی او د امنیت نشتون د اقتصادي پرمختګ خنډ وو. اوس چې تر ډیره بریده پورې امنیت ښه دی او فساد هم وایي چې لږ شوی دی، اما بیا د یو رسمي سیاسي ادرس نشتون له امله او د کلکې چې افغانستان حکومت او د دنیا او د منطقې هیوادونو سره شوی دی، دا د دې لامل ګرځېدلی دي چې هغه مرستې چې افغانستان ته کېدلې هغه هم په ټپ ودرېږي. او خپل د منابعو څخه باید دته پورته کړو تر څو چې د افغانستان په خپل ودرېږي او پرته له بین ملي عمل څخه دا نه کېږي.
تاسو د خپلو منابعو ویلې طالبانو هم د افغانستان د قانونو د سپړلو د استخراج هڅې ګړندې کړې دي. ډیر قانونه په افغانستان کې استخراجیږي او د طالبانو یو کورنۍ منبع هم له همدغو قانونو څخه ده، خو په عین حال کې انتقادونه شته چې ښایي په دې کې هغه شفافیت نه وي په پام کې نیول شوی. څه فکر کوئ چې دا به د افغانستان درد دوا کړي، یعنی افغانستان به د اوس طالبان چې پرې واکمن دي دوی له اقتصادي پلوه په ځان خودکفا کړي؟
ما یو خو د منابعو تعالی کول دي، یو د منابعو څخه د خلکو په ګټه ورته کول دي. اوس مهال که ستاسو مقصد دا د سکاره ډبرې ایستل وي، هغه خو د یو کوچنی منبع دی افغانستان د ډېر سترو منابعو څخه دی. زموږ په خاوره کې لیتیم شتون لري، زموږ په خاوره کې دا رنګه فلزات ټول تقریبا شتون لري، نو په افغانستان کې تیل دی، ګاز دی، نور منابع شتون لري چې دا ویجال زکی لري چې تر زکوره خوراک شوی نه دی پس له چنګیز د حملې څخه. موږ یې منابع طبیعي زموږ دغه شاید یو زموږ سمندرونه او دریا سړي روزونه دي چې لالهان دي ګرځي، او په افغانستان کې باید برښنا تولید چې نه تولیدیږي. موږ په خپله اوس د خارج څخه برښنا راواردوو.
بله،
زما هدف دغه دی چې ټول منابع څخه باید په د دقت سره او په دې معقول اقتصادي توګه ګټه پورته شي.
مننه کور ودان حافظ صاحب، مهرباني دا ورسته خبره مو کوي، وخت کم لرو، مهرباني.
وایم چې دا سکاره اول خو سم نه استخراجیږي او بیا په دې بینلي قیمت څخه ټیټ په بیا کې په ګوالې هیواد کې خرڅیږي، او معلومه نه دي چې دا پیسې دي اساسی مرسته لپاره ضرورتونه لپاره په کار لګیږي کنه.
مننه کور
خاطر باندې دغه دی چې اساسی کار باید وشي.
مننه کور ودان که اساسی کار شوی وي افغانستان به په خو درېدل وي. په تیرو شلو کلونو کې افغانستان ته پریمانه دی نړیوالو پیسې راغلي میلیارډونه ډالر، خو افغانستان نن له هغه وضعیت سره مخامخ دی چې د ژغورنې نړیواله کمیټه یا IRC وایي چې وضعیت دومره خراب دی چې ممکن په افغانستان کې د ډیرو زیاتو کسانو د مړینې سبب شي، تر هغه زیات چې په تیرو شلو کلونو جګړو په ترڅ کې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. کور ودان د اقتصادي چارو پوه او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د مدیر هیئت غړی ازرخ حافظي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
یو افغان د امریکا په نیو مکسیکو کې د څلورو نورو مسلمانانو په وژنه تورن شوی. اسوشیټډ پریس خبري اژانس وایي د دې ایالت د البوکورکی په ښار کې پرله پسې د څلورو مسلمانانو وژنې دغلته خلکو ته ټکان ورکړی، خو ورسره هم مهاله ګڼ معلومات هم رامخته شوي چې له مخې دا یو 50 کلن افغان د دې قتلونو په تړاو ونیول شو. اجملان په سټډیو کې د نور تفصیل به ترې واورو. مهرباني.
مننه نوري صاحب. د محمد سید په نوم باندې دا افغان یو 50 کلن دی او د دوشنبه په ورځ له خپل کور نه شاوخوا 100 کیلومتره لري د پولیسو لخوا نیول شوی دی. د نیو مکسیکو چارواکو د سه شنبه په ورځ ویل تورن کس ټول وژل شوی، تقریبا تر یو حده پورې پیژندل. نوموړی رسما د دوو کسانو په وژنه باندې تورن دی، خو د دوو نورو په وژنه کې هم تر ټولو هغه مهم مشکوک کس ګڼل کیږي. د دې پرله پسې وژنو ټول قربانیان ځایي مسلمانان و چې په نیو مکسیکو کې اوسیږي او دغلته یې میشت مسلمانان ویرولي وو. په نیو مکسیکو کې د اسلامي مرکز مشر احمد اسد د اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي دي چې د دې قتلونو د تورن لنیول کېدو وروسته په دې ایالت کې میشت مسلمانانو د آرام ساه اخیستې ده. لومړی وژنه د تیر کال په نومبر کې شوې وه. ورپسې نور درې قتلونه د جولای له شپږویشتمې څخه د اګست تر پنځمې نیټې پورې شوي دي. د پولیسو یو ځایي مشر ویلي دارو خانه نه ده چې دا وژنې د کرکې پر بنسټ شوي دي او که نه زنځیري وژنې یو بولي. د پولیسو لخوا په یو بیان کې دا هم ویل شوي دي چې دغه محمد سید چې افغان دی له 50 کلونو راهیسې امریکا کې اوسېده. پولیس وایي چې مجرم قربانیان تر یو حده پیژندل او کېدای شي شخصي ستونزې د دوی ترمنځ د دې سبب شوي وي. په رپورټونو کې دا هم ویل شوي دي چې د پولیسو له مشر نه وپوښتل شول چې آیا د دغه وژنو انګیزه خو به دا نه وي چې دغه افغان سنی مسلمان دی او لور یې له یو شیعه مسلمان سره دغلته واده کړی وو، آیا له دې کبله خو به غوسه نه وو. پولیسو ویلي دي چې دوی دمګړۍ څه نه شي ویلی او د انګیزې په اړه یې څېړنې روانې دي. دغلته دغه وژنو خلک دومره ویرولي وو چې د امریکا ولسمشر جو بایډن په دې پرله پسې وژنو باندې نظر ښکاره کړی وو او دا یې خطرناکې او همدارنګه داسې بللې وي چې د جو بایډن په وینا په امریکا کې د دا ډول بریدونو ځای نشته دی. تر اوسه پورې هم د دغه وژنو چې دغه افغان ولې په دغه وژنو کې لاس درلود انګیزه معلومه نه ده، خو دا یو افغان دی چې په دغه پرله پسې وژنو تورن دی.
کور ودان اجمل اندو چې په امریکا کې دی افغان وګړي دی نیول کېدو په باب نور معلومات را سره شریک کړل. افغان وګړي په امریکا کې د څلورو نور مسلمانانو د قتل دی مهم تورن په توګه نیول شوی دی.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
طالبانو یو ځل بیا د امریکایي چارواکو هغه تورونه رد کړ چې د القاعده شبکې د مشرۍ منځ ظواهري د وژلو د پیښې په تړاو د دوی د توهیل تړون څخه په جدي سرغړونې تورن کړی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد له ازادي راډیو سره په مرکه کې د القاعده د مشر وژل کېدل یوه ادعا بلل او وایي چې په دې اړه د دوی څېړنې تر اوسه نه دي بشپړې شوې. د دې موضوع په اړه احمد تکل د متحدو ایالتونو په هارتفور پوهنتون کې د سیاسي علومو د استاد احمد وایس وردګ نظر پوښتلی. ښاغلی وردګ، په پیل کې د طالبانو او امریکایي چارواکو د ادعاو په اړه وویل
د دوهی تړون تقریبا هغه شوي موضوعات خو تر اوسه پورې عام شوي نه دي. موږ خو موږ نه پیږو، لیکن څومره چې پیږو هغه دوی خبرې دي. یو دا چې امریکا هغه اوور د هورایزن یا اوادی اوایی بریدونو که چیرته د امریکا منافع یا امنیت ته تهدید کوي دغه حق ځان ته ورکړی ده. دا تقریبا د امریکا په مطبوعاتو کې دا خبره واضح ده. او دویمه خبره د طالبانو ادعا دلته ځکه حقیقت لري چې کیدای شي دوی به دغه پې وایي چې ظواهري دلته وجود درلود، لیکن امریکا ته خطر نه وه، دلته د موږ تر نظر لاندې وه.
ډاکټر صاحب، امریکایي چارواکي وایي چې طالبانو ته یې ویلي دي د دوهې په ناستو کې څو ځلې ورته یادونه کړې چې موږ په تاسو خبر یو چې د القاعده مشران د افغانستان په خاوره کې دي، یعنی دا خبرداری مخکې ورکړی وو.
او زه خپله فکر نه کوم چې امریکا به طالبانو ته دفعه کوم کوارډینیټ ورکړی وي دې چې امریکا تر اوسه پورې طالبان په رسمیت نه پیژني او طالبانو هم په دې معاملې کې له مرموز حالت نه کار اخیستی. څومره چې امریکا شواهد نه دی وړاندې کړي چې آیا دایمن الزواهری و کنه، همدغه سې طالبانو هم دلته میډیا نه ده ورولې چې دلته واقعا حمله شوې ده او یا عدلی تب دلته په هغه کې سنبال کړي. نو تقریبا دی و ډېره مرموزه پېښه ده، لیکن که چېرته د امریکا د الزواهری نه خبر هم وی، فکر نه کوم چې په دغه شرایطو کې د طالبانو سره کوآرډینیټ شریکي دلته باید عمل ورباندې وکړي. خو لیکن اصلي پوښتنه دلته دغه ده چې په طالبانو کې دننه څوک و چې زواهری دلته کابل ته راوستی د پاکستان نه، او څه وخت دلته راغلی دی؟ تقریبا آیا واقعا یوه میاشت وروسته راغلی دی؟ د کومې لارې نه راغلی؟ دا واقعا د حقانی ډله ده او د حقانی ډلې او د کوټې شورا ترمنځ و؟ آیا واقعا دومره لوی وطن، سیاسي وطن موجود ده چې دوی د یو بل د حالاتو نه خبرېږي؟
د سیاسي چارو پوه او په متحده ایالاتونو په هارفورد پوهنتون کې د سیاسي علومو استاد احمد وایس وردګو.
لا خبرونو ور اخوا
د برخه کې به لومړی د افغانستان په اړه نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه وکړو. فریده سیال ته وښو.
واشنگتن اگزامینر رسپانه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د عمومي قومندان ډیوډ پټرایوس وروستۍ څرګندونه ته کتنه کړې ده. ښاغلی پټرایوس په یو مطلب کې چې د اتلانتیک خپرونې لپاره یې لیکي، ویلي چې افغانستان ښایي تر راتلونکو څو کلونو پورې د افراطي اسلام پالو د ودې مرکز وي. پټرایوس چې په 2010 او 2011 کلونو کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو مشري کوله، استدلال کوي چې متحده ایالاتونو په افغانستان کې د شل کلن حضور پر مهال یو لړ اساسي تېروتنې کړې دي چې د پټرایوس په نظر د ژمنتیا نشټوالی یو لویه تېروتنه وه. د ورځپاڼې د راپور په اساس پټرایوس په دې لیکنه کې د القاعده شبکې د مشر ایمان الزواهری د وژلو لپاره د امریکا د ولسمشر جو بایډن اقدام ستایلی دی او دا یې یوه لویه لاسته راوړنه بللې ده. خو په عین حال کې یې پر دې خبره ټینګار کړی چې په کابل کې د الزواهری حضور ښایي چې طالبان افراطي اسلام پالو ته پناه ورکړي وي. ډیپلوماټ مجلې په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنېدو د کلیزې په درشل کې یو مطلب خپور کړی. په مطلب کې راغلی دی چې نړیوالې ټولنې په تیر یو کال کې هڅې وکړې څو په افغانستان کې له بشري حقونو د سرغړونو په برخه کې له طالبانو سره د حساب کتاب یو منظمه تګلاره ومومي. طالبانو له نږدې یو کال راهیسې په افغانستان کې له شپږمه د لوړو ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر مخ د تعلیم دروازې بندې کړې دي. د ډیپلوماټ د مطلب په دوام کې راغلی چې د طالبانو د حکم په اساس د افغانستان په هر ولسوالۍ کې باید یوه دولتي مدرسه فعاله وي. ډیپلوماټ زیاتوي د افغانستان د پوهنتونونو محصلان له دې کبله اندېښنه لري چې د طالبانو چارواکي دوی د هرې ورځې په تېرېدو سره پر خپلو قانونو د محدودیتونو او سانسور لګولو ته اړباسي. د مطلب د لیکوال په باور محصلان چې په درسي ټولګیو کې کینی ویریږي چې ښایي د مخبر یا جاسوس ټاپه پرې ولګول شي. ډیپلوماټ د مطلب په پای کې راغلی دی چې طالبان اوس غواړي د پوهنتونونو په درسي نصاب کې اسلامي مضامین زیات شي او د ډیرو مهمو مضامینو ځای ونیسي. د ډیپلوماټ د مطلب د لیکوال په باور که د منځنیو ښوونځیو او لیسو د زده کوونکو نجونو د تعلیم مخه ونیول شي، نو ښایي په راتلونکو کالونه کې انجونی د هیواد په هیڅ یو په هانتون کې هم ونی لیدل شي.
یو شمیر افغان جونې وای نور د طالبان دوی پر مخ د ښوونځیو د نه پرانستلو لپاره نوې پلمې نه جوړوي. دا وروسته له هغې چې د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر وویل چې کلتوري محدودیتونه او ټولنیز حساسیتونه په یو شمیر سیمو کې د ښوونځیو د نه پرانستلو اصلي خنډ دی. نور په دې رپورټ کې
طالبان وقته ل رسیدو ورسته ل تیری وکال رئیس د جنونو د خوانزو د بندولو پاړه بیل بیل لاملونه پګته کړي او تر ټولو تازه د دوی د پوهنې وزارت د سرپرست ترګندونی دي. نور الله منیر ویلی د جنونو یو شمیر خوانزي د کلتوري محدودیتونو ل عمل تړل شوی، خو افغانان خوونکی او زدکونکو د نور الله منیر دا خبره ناسمی بولی. یو خوونکی نیلوفر وای
هیچ اسناد وجود نداره،
هیچ سند نشته چې طالبان وای موږ خلق قانی کوو. ام د اوس موږ خپلوان له دې عمل چې جنۍ خوانځي ته نشتلای خپل ټول شته بری خودل او گاونډي هیوادونو ته د خپل جنو د زده کول لپاره کډه شول.
تعلیم دخترانه شول.
کابل میشته فروزان د طالبانو د پوهنی وزیر سرګندونی ردوی او وای طالبانو لراته کوډاندې میلیونونه جنۍ خوانځي ته تلی او زده کړې کولی.
با نظر ما هیچ مشکل فرهنگی وجود
نداره. زمالان در ایچ فرهنگی ستونز نشته. زکر در جمهوریت پر محال انجونو درس ویلی، تحصیل کوا، کاری کوا، او لسر یو سر یوزای پر طولنه که پر طول و چارو که شریکی وی.
در جامعه خود شریک بودن.
در طالبان ویان زبیولا مجاهد او در طالبان در پوهنی وزارت ویان عزیز احمد راین در دی راپور ترخپریدو در خلکو در نیوکو پا عرض زموک پختونو تزواب رانه کرد. طالبانو لدی وړاندې هم د نجونو د خوانځیو د بندیدو په اړه بیلابیل خبرې کړې، کله یې شریعت بهانه نیولی، کله یې نصاب، کله هم د بودجې کمی او تازه کلتوري محدودیت. د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر دا هم ویلي چې دوی به د خلکو د راضي کولو وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي پرانیزي، خو د دولسم ټولګي زده کوونکي تمنا چې طالبانو پرې ښوونځی بند کړی نو دوی غواړي چې هر څه ژر ښوونځي بیرته پرانیزي.
ما میخواهیم بپرسم که مشکل در کجا؟
وارم بپختم ستونزه چیری ده چی خوانزی نپرانیستل کیگی؟ لیسلام امارت از ما گفتنه داده چی دینجونو پر مخت خوانزی و دروازی پرانیزی
های مکاتب را بروی دختران بکشایند.
اخواد افغانستان په خوانی جمهور رئیس حامد کرزی د جرمنی لشپیگل مجلې سره مرکه کی ټینګار کړی چې افغانان غواړي لونی خوانزی ته ولاړ شي. خاغلی کرزی ویلی لشپګم ټولګي پورته دنجونو د خوانزی تړل د پاکستان پلان دی. کاغلی کرزی په دې مرکه کې زیاته کړې د نجونو د زده کړو بندول د منځوي افغانستان په معنا دی چې ونشي کولای په خپلو پښو ودرېږي.
د نجونو د تعلیم مدافع فعال او د پخواني حکومت د پوهنې وزارت د مطبوعاتي څانګې مشر تورپیکی آرین د طالبانو د دغې وروستۍ ادعا په اړه وایي:
همدا وایم چې که چیرې موږ په رښتیا هم د دوی دا خبره ومنو چې موږ کلتوري محدودیتونه لرو، زموږ په ټولنه کې په خاصه توګه د پښتنو په سیمو کې، نو دا اوس که لاړ شو موږ سروې وکړو د پښتنو په سیمو کې، موږ ډېری داسې نجونې لرو چې د ماستري ته کچې پورې زده کړې کړي دي. زه خپله چې ده د افغانستان له هغه ولایتونو نه یمه چې په کلیو بانډو کې موږ ژوند کړی ده، په کلي کې مکتب لوستی ده، موږ لسانس کړی، ماستریم کړی ده، او تر دې لا نور هم غوښتل چې خپل زده کړو ته ادامه ورکړو. همدارنګ د ما د کورنۍ نورې غړي چې دا اوس په لرې پرتو سیمو کې اوسیږي، هر یوه یې په تېر دور کې سبق ویلی و په ژورنالیزم یا د رسنو په نورو برخه کې فعالې وې، لوړې زده کړې درلودلې. نو زه په دې باور یم چې دا لکه څنګه چې دوی د محیط د امن کولو، د نصاب د اسلامي کولو او د په اصطلاح د اسلامي حجاب د جوړولو په بر پلمې دوی د نجونو د تعلیم په برخه کې جوړې کړې وې، دا یوه بله پلمه ده. حال دا چې د حکومت په اوږدو کې موږ ولیدو چې ډېر ځله قومي مشرانو دا غوښتنه وکړه، دا تقاضا یې له امارت نه مطرح کړله چې د نجونو ښوونځي پرانیزي. دیني علماو دا مسله مطرح کړه که چېرته موږ فرهنګي محدودیتونه موجود ول، نو یې قومي مشرانو دا موضوع په بار بار مطرح کوله او دا غوښتنه یې له امارت نه کوله چې ښوونځي پرانیزي. دا په دې معنا ده چې موږ په کلتوري لحاظ ستونزه نه لرو، خو دا هسې دوی یوه پلمه جوړه کړې ده تر څو دا ښوونځي دوی تړلي وساتي.
د نجونو د تعلیم مدافع فعال تورپیکی آرین و چې د طالبانو د پوهنې د سرپرست وزیر د وروستیو څرګندونو په اړه خپل نظر سره شریکو، او اوس به هم ساسو څو پیغامونه واورو.
سلام علیکم، هلی او احترامات مې ومنه. حکمت یې مله پکتیاری او بلسوالۍ نه دغه پیغام ثبتوم. دغه د طالبانو د پوهنې وزیر چې کومه خبره کړې د انجونو د مکتبونو په اړه، دغه غلطه ده، دا سمه نه ده. موږ په خپل هم کلیوالي سیمو کې اوسېږو، موږ ټول د نجونو د تعلیم سره کومه ستونزه نه لرو. موږ غواړو چې موږ نجونې تعلیم یافته شي، تعلیم وکړي، تحصیل وکړي، ځکه چې یو هیواد یوازې په نارینه و پرمختګ نشي کولی، باید هلته ښځې او نر ټول تعلیم او تحصیل ولري. اسلام هم په دې اړه کومه ممانعت نه لري، په دې برخه کې اسلام هم اجازه ورکړې، حدیث شریف هم د پیغمبر علیه السلام دی چې علم په نر او ښځې ټولو باندې، په دواړو باندې فرض دی. دغه سی بانی لټول دي د ثانوي او د لیسو د انجونو د بندولو دپاره چې یوه بله بنا پیدا کوي تر څو د خلکو مخ له ځانه واړوي، او د خلکو هغه غبرګون چې په دې اړه ښیي هغه یو څه غلی کړي، غږ یې خاموش کړي. هیڅوک د طالب سره ستونزه نه لري. افغانستان هغه پخوانی افغانستان نه دی، اوس خلک د طالب په اهمیت پوه شوي دي.
السلام علیکم، زاد البشیر د هلمند ولایت ساس سره په تماس کې مو. د ازادي راډیو کارکونکو ډیره مننه چې دا خبرونه خپروي. نو د مکتب وو پاړه چې کم خلک نظریات وکي چې یو وي مکتب دی له سی بل وې نه دی له کی دی یو وي قومي مشران نه پرې دی بل وي چې یا طالبان نه پرې دی امارت اسلامی طالبان نه پرې دی نو په دې کم کې مختلف نظرونه دي موږ په نظر دا د وروره چې موږ د ولې مړوستو د نستې مړوستو موږ ته زموږ د ژوند غذا نه برابرېږي او د درس د تعلیم غذا برابرېږي.
د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو نظرونه مو واورېدل. په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایې ته ورسېدو. د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیز خبرونه په همدې برخه کې اوریدل شي. خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د ژغورنې نړیواله کمیټه یا IRC وایي افغانستان چې اوس له اقتصادي بشري بحران سره مخامخ دی، دغه وضعیت ښایي له هغه څه د زیاتو افغانانو د مړینې سبب شي چې د تیرو شلو کلونو جګړو په نتیجه کې وژل شوي دي. IRC په یوه نوې خبر پاڼه کې ویلي، په افغانستان کې د واک له بدلون راهیسې په ټول هیواد کې بشري اړتیاوې زخت زیاتې شوې دي. طالبانو یو ځل بیا د امریکایي چارواکو هغه تورونه رد کړل چې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری د وژنې د پیښې په تړاو دوی د دوحې له تړون څخه په جدي سرغړونې تورن کړي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیحالله مجاهد بیګال ازادي راډیو سره په مرکه کې د القاعده د مشر وژل کېدل یوه ادعا وبلله. ویل چې د دې پیښې په اړه د دوی تحقیقات تر اوسه نه دي بشپړ شوي. یو افغان وګړی پرون په امریکا کې د څلورو نورو مسلمانانو د قتل د مهم تورن په توګه ونیول شو. د نیو مکسیکو په البوکر کې خار کې پولیسو له څو ورځنیو پلټنو وروسته د محمد سعید په نوم یو 50 کلن افغان د څلورو افغان او پاکستاني وګړو د قتل په تور ونیو. د اوکراین په ختیځ دونسک سیمه کې چې له روسیې سره د جګړې په لومړۍ کرښه کې پرته ده، پرون یو ځل بیا د درنو جګړو راپورونه ورکړل شول. روسیې په دې سیمه کې د عملیاتو نوې لړۍ پیل کړې چې هدف یې په دونباس سیمه کې دی، بلکې پراخول دي. متحدو ایالاتونو ویلي له اوکراین سره به د 90 میلیون ډالرو مرسته وکړي څو د روسیې لخوا په دې هیواد کې ښخ شوي ماینونه لرې کړي.
د زهرو کاروان د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. په هند کې د افغانستان اړوند نشئی موادو د کاچاکو یو شبکه لمنځه ولاړه.
کسایی که مواد مخدر کاروبار شبکه کنن، مافیای داخلی، اینا در مجموع شبکی بسیار منظم تایید شده پشت پرده نظام ها کار میکنن.
په یو بل راپور کې به واوري چې په کونړ ولایت کې د معتادینو د درملنې یوازنی مرکز د بودیجې د نشټوالي له امله تړل شوی دی.
زمان شفاخانه خو د ډیر وخت نه د سینم ژوند دی فعالیت کده. د تیر کال ماشونه شوی دی، په سګنی کال کې زمان ماشونه هم نه دی شوی.
دا چې د معتادینو په برخه کې کار کول کوم مهارتونه ته اړتیا لري، په دې اړه مو د جمال عبدالناصر ناصری په نوم له یو اجتماعي کارکونکو سره مرکه کړې ده.
په ما باندې د تفدانی ورونه کړې دي، د چپیړ ورونه را باندې کړې، مګر ما په مقابل کې ولا عکسالعمل نه دی کړی. ما د یو مریض په صفت باندې د سره برخورد کړی دی.
د خالد په نوم یو معتاد وایي چې د نشي له امله ښوونځی راڅخه پاتې شو.
یعنی جمع نشه شروع کړو، دکان هم لاړو، پیسې هم لاړو، ورونه هم لاړو، پلار هم لاړو، مور هم لاړو.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
اوس له پولیسو سره چالاکی کوي را دې خوښه چې تلاشي دې کوم.
نه تلاشي مې کړه.
لاسونه پورته کړه.
نه لاسونه مې پورته کړل.
تو درې کسې د جیبونه تلاشي کوم. دا چی دی؟
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. په هند کې د افغانستان اړوند نشئی موادو د کاچاکو یو شبکه کشف او لمنځه یوړل شو. د نشئی موادو د کاچاکو دا شبکه چې سرچینه یې په افغانستان کې بلل شوی، د نشئی موادو د کاچاکو لړۍ له پاکستان څخه تیریږي او بیا هند ته رسیږي. په هند کې د جنو کاچاکوونکو په نیولو سره لمنځه ولاړه. هندي رسنیو د دولتي ادارو په وینا راپور ورکړی چې د دې شبکې مشري یو افغان کوي، خو په دې نیول شوي کاچاکوونکو کې یوازې یو یا افغان او پاته نور یا هندیان دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د هند نشئی موادو د کنټرول ادارې راپور ښیي چې لسیمې په تیر بیا میانمار او افغانستان څخه د هیواد ته د نشئی موادو قاچاق ډېر شوی دی. د هندونو میوې هندي ورسپانې د نشئی موادو د قاچاق یو شبکې د ویجاړېدو په اړه راپور خپل کړی دی. د دې شبکې سرچینه په افغانستان کې بلل شوې چې له افغانستان څخه نشئی مواد لومړی پاکستان او بیا له هغه ځایه هند ته قاچاقوي. هندي مقامات او رسنیو ته ویلي چې د دې شبکې مشري د محمد حسین داد په نوم یو افغان کوي. د هند نشئی موادو د کنټرول ادارې د معلوماتو لمخې ورستي نشئی مواد لومړی له افغانستان څخه پاکستان ته استول شوې او بیا د دې شبکې په مرسته له هغه ځایه د هند پنجاب ښار ته قاچاق شوې او هلته نیول شوې دي. دا نشئی مواد هیروین دي چې 3000 کیلوګرام کیږي. دا مواد د شبکې د پاکستانی غړو په وسیله د هند پولو ته وړل شوې او هلته د همدې شبکې څلورو هندیو غړو ته سپارل شوې دي. هغوی له پولې څخه هند ته قاچاق کول چې په دې وخت کې ونیول شول. هغه معلومات چې د هند ملي څېړنې ادارې له رسنیو سره شریک کړي دي ښیي چې محمد حسین داد له ترهګرو ډلو سره نږدې اړیکې لري. موږ وغوښتل چې د مخدره موادو د قاچاقو له شبکو سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو حکومت نظر هم وپوښتو، خو هغوی زموږ سره خبرو کولو ته حاضر نه شول. تر دې مخکې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان ازادۍ رادیو ته ویلي وو که کوم هیواد د افغانستان د نشئی موادو د قاچاقو په اړه اندېښنه لري، کولی شي له دوی سره خبرې وکړي او داسې زمینه برابره کړي چې په ګډه همکارۍ د نشئی موادو د قاچاقو مخه ونیول شي او نشئی موادو د قاچاقو شبکې هم له منځه یوسي. د کورنیو چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې د پالیسۍ او سروې په خوانی رئیس نجیب الله احمدی وایي چې په افغانستان او سیمه کې د نشئی موادو د قاچاقو شبکې پراخې شوې او د دې ترڅنګ د ځینو جنگي ډلو او دولتي استخباراتي ادارو ملاتړ هم ترلاسه کړی دی.
چې د نشئی موادو کاروبار کوي، کورنیو نړیوالې مافیایي ډلې د سیمې او سیمې هاخوا ته استخباراتي ادارو ملاتړ هم ورسره دی. دوی د یو منل شوې شبکې په توګه د نظامونو تر شا کار کوي. ښیښې چې جوړول یې په افغانستان کې تر پخوا څو برابره ډېر شوي، تر اروپایي هیوادونو، افریقا، امریکا او کاناډا پورې رسېدلې ده.
د افغانستان د نشئی موادو د قاچاقو په اړه اندېښنې داسې مهال راپورته کیږي چې د طالبانو حکومت په وروستیو میاشتو کې د لسګونه وړو قاچاق کوونکو د نیولو په اړه خبر ورکړی، خو په دې موده کې هیڅ یو لوی قاچاق کوونکی نه نیول شوی او نه هم محاکمه شوی دی.
د نشئی موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلی شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referl.org.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په کونړ ولایت کې د معتادینو د درملنې داخل بستر مرکز ناروغانو خدمتونه د بودیجې د نشټوالي له امله درېدلې دي. د دې مرکز چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې له یولسو میاشتو راهیسې د دې مرکز امکانات بند شوي او له څو میاشتو راهیسې په دې مرکز کې هیڅ معتاد نه دی بسترې سوی. د کونړ ولایت مرکز اسادآباد اوسیدونکي وایي د دې مرکز له تړلو او درملنې څخه د پخوانیو معتادینو محروم کېدلو له امله په دې ولایت کې معتادین نور هم ډېر شوي دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
جان محمد لس کال مخکې خپل شخصي ځمکه دولت ته وړیا ورکړه چې د معتادینو د درملنې مرکز پکې جوړ کړي او د دې لسو کالو په بهر کې په هرو 45 ورځو کې د 40 معتادینو درملنه پکې کېدله او دا معتادین خپلو کورنیو ته روغ رمټ سپارل کېدل، خو نږدې شپږ میاشتې کېږي چې د دې مرکز داخلي بستر خدمات درېدلي او کارکوونکي دې مرکز ته له معاش پرته یوازې د حاضرۍ لاسلیک کولو لپاره راځي. د کونړ د معتادینو د درملنې مرکز مسؤول ډاکټر سلطان محمد عظیمی وایي چې د دوی ځینو کارکوونکو د معاش نه درلودو له امله استعفا کړې او نورې دې ته منتظر دي چې دا مرکز بیا فعال شي.
زمن شفاخانه خو د ډیر وخت نه د سینم جوان دی فعالیت کده، د تیر کال ماشونه شوی دي، په سګنی کال کې زمنګ ماشونه هم نه دي شوی. د مخدره توکو د ازرارو په حق له خلکو ته معلومات ورکو هغه مو د ترانسپورت د کمبود د وجنه ولاړ دی په کور کې تداوی کیږي ناروغان هغه ناروغان مو په خوا چې تداوی کړی دی هغه تعقیبو او هغه ناروغان چې یو نیم نوی راځي هغه ګورو او دوا ورته بازار نه لري کول نو یو برخه چې بستر دی هغه بيخي پټه په باندې ولاړ دی
لنه میاشتو راهیسی په افغانستان کې د معتادینو د درملنې تراتیا ډیرو مرکزونو څخه نیمه د بودیجې د نشټوالي لامل تړل شوی او پاتې مرکزونو یې د امکاناتو د نشټوالي لامل په سلو کې 50 داخلي بستر خدمات کم کړی دي. د کونړ وسیدونکو په یاد ولایت کې د معتادینو زیاتوالی تنگ کړی دي. دا سدآباد دوه وسیدونکو شعیب غروال او مسیح الله حسنزی وایي چې دا سدآباد روغتیایي مرکز په تړلو سره نه یوازې دا چې د پخوانی معتادینو درملنه پاتې شوي بلکې روغ ځوانانو هم تازه نشو ته مخه کړې ده.
ډېر ځوانان د دغه روغتون کې د دواوی له عمل نه شورا ګرځېدلي وو، هغه روغتون هم اوس بند دی. نو زموږ هیله هم دا ده چې د دغه روغتون د خلاصېدو لپاره هڅې وشي او بل د ځوانانو نه د نشې د ګرځېدلې لپاره هغوی ته د کار فرصتونو برابرولو کې باید حکومت هڅې وکړي.
ډېرې ځوانان داسې وو چې هلاکت طرف ته روانو، د دوی هغه ذریعه شول او بېرته خپل عادي ژوند ته راوګرځېدل. په کار داسې وو چې په دې وخت کې د دې شبخانې سټاف ډېر شوی، امکانات یې ډېر کړی وی، خو هر څه برعکس دي. دلته دغه شبخانه وتړل شو، دا زموږ په ټولنه باندې ډېر زیات منفي تاثیر کوي. په دې وروستیو کې دا د مخدره توکو استعمال بیخي زیاده مطلب هغه اوج ته رسېدلی دی.
د طالبانو د حکومت ځای چارواکي هم مالی ستونزې او بودیجې نشټواله مني. د کونړ د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوی نجیب الله حنیف وایي د عام روغتیا وزارت او هغه بهرنی مرستندوی ادارې چې په خوایي د دې مرکز لګښت ورکاوه له دوی سره ژمنه کړې چې خپل مرستې به له سره پیل کړي.
دغه موضوع مونږه د وزارت سره شریکه کړې ده او دویم هم د هغه ادارې سره او د هغه امدادي موسسه سره شریکه کړې چې د چا د طرف نه دغه مخکې چلیدله. نو هغه ټول مونږ له دا اطمینان راکړی دی چې په نږدې وخت کې مونږ دغه شپخانه به کولاو کو.
د معتادینو د درملنې مرکزونه داسې مهال یو په بل پسې د مالی او تخنیکي ستونزو له امله تړل کیږي چې ملګرو ملتونو تازه په خپل کلنی راپور کې د معتادینو وضعیت د اندېښنې وړ بللې او د انساني ناورین په اړه خبرداري ورکړې ده.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي چپو سربیره په 0.5 اف ام چپو باندې هم اوریدلای شي. ارواپوهان وایي چې معتادین په ټولنه کې رټل سوي خلک دي، ځکه نو تر نورو خلکو ډیری مهرباني او مینې ته اړتیا لري، او دا مهرباني د دې لامل کیږي چې معتادین د ډاکټرانو او نورو مسلکي خلکو مشورې ومني او نشه پرېږدي. دا چې د معتادینو په برخه کې کار کول نور کوم مهارتونو ته اړتیا لري او په دې برخه کې د کار کولو ګټې او زیانونه څه دي، په دې اړه مو د جمال عبدالناصر ناصری په نوم له یو داسې اجتماعي کارکونکو سره مرکه کړي چې 40 کاله د معتادینو د درملنې په برخه کې له بیلابیلو ادارو سره کار کړی دی. په پیل کې مو پوښتلی چې ولې مو د کار لپاره دا ساحه خوښه کړه.
دغه د افغانستان خلکو ته ما وکتل، دغه ځوانانو ته مې وکتل چې دا وطن ځوانان ته ضرورت لري، او زمونږ ځوانان ټول په نشئی موادو روغ دی راغلو، د پاکستان نه، د ایران نه، د غرب نه، د شرق نه، خو چون ضرورت او زما شوق او علاقه همدا و چې د افغانستان خلکو ته په دې قسمت کې کار وکم. زمونږ هغه مسلکي مداخله یاد کړی چې موږ څه قسم د یو موتا سره د یو موتا د فامیل سره څه رقم مسلکي مداخله وکړو. نو موږ د خپل مسلک په حساب باندې او د خپل پوهې په حساب باندې د خلکو سره کار شروع کړو. په اوله کې موږ ته ډیر مشکل کارو چې مسلکي پوهه ون لري، په هغه ترتیب باندې خبرو کول شان یاد نه کې، د مداخله شان یاد نه کې. نو دا ډیر مشکل کار دی چې ته د یو موتا سره کینې او مشورې کې. نو ما د دې سره د سوشل ورکر یا اجتماعي کارمن په صفت باندې کار شروع کړو. مریضان ته فرض محل داغي د تفریح په حساب باندې، د غذا په حساب باندې، د کالو د تبدیلولو په حساب باندې، د نوکانو د اخستلو په حساب باندې، د غیر د سر او د ځان د پاکولو په حساب باندې، دا ټول اجتماعي کارونه او د اجتماعي کارونه ته موږ انجامول. مشورې مو سره کول، کانسلنګونه مو سره کول، ډېر ښه مثبت تاثیر کوو.
د خپل کاري برخه شتا تر دې وخت پورې کار کړی، تر اوسه پورې له څه ډول مشکلات سره مخ شوی؟
خپل توره ګیره مې په دې لاره کې سپینه کړې ده. ما په هزارها کسان په خپل غې کې د بهر نه راوړي دي تداوی په خاطر منی او دلته ډاکټر صاحبانو مالجه کړي دي زیاتره پکې ما پیژندل. ما خو تا ته ویل چې ما تقریبا نولس شل کاله کار مې په دیار سره کړی دی. زه پیژندل یم، په ما اعتماد کوو. کوم وخت چې زبال ته ورلم زه به د دوو درېو څلورو پنځو نفرو له خوا نه وپېژندل شوم چې معلم صاحب راغی. ډېر کسان ما ته خطاب کوي چې ته د معتادینو معلمي پلار، نو دوی په ما باندې اعتماد کوو او ما ته به راتلل او ما به هغوی پوه کول چې تاسو لاړ شئ نور ملګري ما ته راولئ. خدمات مونږ به هغوی ته تشریح کول چې مونږ په شفاخانه کې مریضانو ته دغه دغه خدمتونه کوو، نو هغوی به بیالار نور تصره به ارتباطات ونیول.
ولی دوی در تا ده معتادینو معنوی پلار ویل
په دوی لاره که ما دیر تنگی سختی تیری کردی دی. حتی زه په دغه دوره د ډیټاکس چې ورته وایي چې یو مریض مونږ نوی بستر کوو، هغه باندې مونږ ټول مواد قطع کوو. په ما باندې د تفدانۍ وارونه یې کړي دي، د څپېړو وارونه را باندې کړي، مګر ما په مقابل کې ولا عکس العمل نه دی کړی. ما د یو مریض په صفت باندې د ده سره برخورد کړی دی تر څو چې ښه شوی دی، بېرته زما نه معذرت غوښتلی دی. نو داسې ډېرې تنګې سختې ما تېرې کړي دي. زه به ساحې ته تلم، ما دغه د مخدره موادو د فروشندګانو له خوا نه به ما ته اخطارونه راکړل کېدل. په ما باندې د چاقو وار شوی دی، زه تهدید شوی، ما اختار راکل شوی دی، مگر ما زه چاته نیمه تسلیم شوی او ما خپل مبارزه مخ ته وړل. واقعا د ډیر سخت کار دی.
کور کې کله دندر ته وایي چې دا وظیفه پرېده، دا له ګواښونه او خطرونو ډک کار دی.
ډیر زیات وخت راته د خپلو بچو له خوانه ویل شوي دي چې دا سخت کار دی، اما ما هغو ته مثبت جواب ویلی دی. حتی دا چې زه علاقه لرم چې معتادین ته د افغانستان خلکو ته خدمت وکړم، خپل بچیان مې راوړل دي. په دې باندې مې دا هغه کړی چې باید خدمت وکړي او دا خلکو په لاره کې کومک وکړي.
ته خو هغه څوک چې د باندې به وتلې، معتادین به دې راوستل، درملنه به یې کېده، بیا به بیرته تلل. ځینې معتادین چې بار بار به دې راوړل، دغه حالت ته نه نه امیده کول
ډېر زیات. نو دا کوم خلک چې بدلته مونږ تداوی کول او دوی ته به فرضیا فامیل کومک نه کوو، یو به ورته حکومت زمینه نه مساعده وله، دوی به بېرته مایوسه کېدل او دغه لارې ته به ستنېدل. دوباره به تداوی ته اماده کول او دوباره به هم راوستل تر څو چې تداوی شي او خوش. مونږ به طبق تقسیم اوقات په میاشت کې د درېو نه تر شپږ مراتبو پورې ساحې ته تلو، او په هر دفعه به مونږ سل کسان یا د سل نه کمتر یا زیاتر کسان راوړل مرکز ته د تداوی په خاطر. ملي شپږ کاله ما دا کار کړی دی. په زرهاو کسان برابرېږي چې ما په خپل لاس دې مرکز ته راوړي او تداوی شوي.
په دغه ټولو وختونو کې دي داسې په ذهن کې شته چې پر یو چا دې ډېر سخت زړه سوی او سخت یې زړولی، داسې دې کومه پېښه په ذهن کې شته؟
د هر ځوان وچې شونډې او شکېدلې ګریوان چې زه وینم، ما ته وسم جوړه راځي. خلاص په ډېر زیاتو کسانو مېړه سوی دی، ورته جوړلې مې دي. خلاص په جوړه مې راوسې دي مرکز ته. خلاص هغې ځواني ته چې مې کتلې دي، د هغې نرو ته چې مې کتلې دي، مګر شکر الحمدلله چې بېرته تداوي شوي دي او خپلو فامیلونو سره یوځای شوي، دغه بیا د خوشحالۍ خبره ده.
په دغه سلګونو ځله کې چې تاسو د باندې وتلي یا ساحې ته خطرناکو ساحو ته تللي یاست، داسې یو خطر سره تاسو مخ شوي یاست چې هلته دې واقعا هم د ویرې احساس کړی؟
ډېر زیات کارتینو ساحه کې مونږ لاړو. هلته یو کور و چې دغه معتادین راټولېدل او دلته به استفاده کوله. مونږ د مخدره موادو د کارکوونکو سره یو ځای مونږ لاړو. هلته په مونږ باندې ډزې وشولې. حتی چې زما موټر چې مریضان هم پکې ناست و، درې مرمۍ ثابت و که زما په موټر باندې، او د خدای فضل مونږ یې خدای وساتلو. ډېرې تنګې سختې مو په دې لاره کې لیدلې. خلاص
دونه وخت چې تاسو د نشه یي موادو برخه کې کار وکړو، څه دي ځینې زده کړي؟
زه چې د یو معتاد وجود معتاد ته وګورم، د یو معتاد مجبوریت باندې زه پوهېږم، د هغه د مشکل باندې زه پوهېږم چې څه مشکلات لري، د خپلې تجربې له نقطې نظر او د خپلې هغه څه چې مونږ لوستلي دي.
کله داسې شوي دي چې بازار ته تللی په لاره تېرېږي، یو چا در باندې غږ کړی وي او بیا درته ویل چې زه ستاسې د شفاخانې مریض وم، اوس جوړ سوی یم، داسې کیسه راته کولی شي؟
یو څوک د سیامک په نامه باندې، دغه سیامک مونږ په سنټر کې بستر کو، دغه به دغه د چیل سکولو ګلاسونه به ماته ول او خپل ځان به په واهو زخمی کوو. به چا سره خبرې نه کولې، ډوډۍ نه خوړل. نو په دغه شپه باندې زه نو کریم، خدای شته زه هم ډیر خفه وم چې وروره دا به څنګه شي، دا خو مسؤلیت لري، دا مړ شي خپل ځان وایي. دا ما راویست او د مختلفو لارو نه او که دا کینو خبرې مې اوس شروع کړې. هغه ته ما په خپل هغه مسلکي مهارتونو باندې ورسره کانسلنګ وکړو، مشورې مې ورسره وکړې او هغه قناعت مې حاصل کړو او هغه ویده شو خپله ډوډۍ مې خوړله. بیا څو کاله وروسته دا سیامک ما په هغه کې ولیده، په جاده میوند کې مې ولیده چې هغې یو اپارتمان په اجاره نیولی و. نو زه چې کوم وخت کې ولیدم دا ډېر خوشحاله شو. حتی د خپلې کوټې ته زه په غېږ کې جکړم، خپل د بچو عکسونه را وښودل چې دا مې زامن دي. نه حتی هغه وخت کې نه ښځه کړې وه او نه بچي و. زمانه ډیره مننه وکړه او ډیر خوشاله شو.
لموتادینو سره د کار کولو کومه مرحله ډیره سخته ده او تا ډیر زوروي؟
د موتادینو سره مخکې د تاداوی مسله چورته وای چې موږ ساحه کې وظیفه ده، دا ډیره سخت کار دی چې ته څنګه موتاد سره کینی او هغه همدلکه خپل ځان سره او هغه تاداوی ته ودارکه چې هغه په خپل ته باندې راشي او ته وای چې تاداوی لازم چې کافی تجربه ون لري او هغه مسلکی مهارتونه برخوردار نه، نو دا کار ډیر مشکل دی.
ایا په هدلست ایا په هدلست چې نشکه و د لیونتوب سبب کیږي؟ په دې عربه د ډاکټر محمود ګل سمیم خبري واورو.
سایکوز یا جنون یا په پښتو کې متاثر ته لیونتوب وایو، دا یو رواني ناروغي ده چې په دماغ کې د بعضو کیمیاوي موادو چې غوته نیورو ترانسمیټرونه وایي د هغو په توازن کې کوم مخ تغیرات راسي، شخص ته دغه سایکوز ناروغي پیدا کیږي. هر مخدره مواد چې دي له استفاده یې په ذهن کې د دغو کیمیاوي موادو یا د دغو نیورو ترانسمیټرونو د هغه توازن مخه نیسي، که هغه پوډر دی که هغه تریاک دی که هغه چرسر مخدره مواد دي، هغه د ډوپامین سطح چې کوي د دغو سطح سي لوړه سي په بدن کې په مریض کې د سایکوز یا لیونتوب اراز رامنځته کیږي. مریض جنګونه کوي، رفتار یې تغیر کوي، یو مریض ته یو غلط عقیده یو غلط فکر پیدا کیږي. مثلا فکر کوي چې دا دما په کورنۍ کې چې دا دما د کورنۍ اشخاص دي، دا دما دښمنان دي، ګواکې دا ما وزن دي. حتی بعضې اوقات داسې پیښیږي چې دی پر خپله مېرمن باندې شک کوي چې دا له ما سره بې وفایي کوي، دا له بچا سره رابطه جنسي لري، حالانکه هغه مشکل دی ده په ذهن کې و، د په فکر کې و. مریض خبرې اوري، وایي له ما سره پلانکۍ خبرې کوي، حتی مړي ښیي، وایي له ما سره هغه غږیږي زه خبرې اورم. په سترګو باندې بعضې شیان ویني، بعضې خلک ویني په سترګو باندې خبرې ورسره کوي، هغه د پلانکۍ دغه ده. دا هم د سایکوز عمده اراض علایم چې مریض ته پیدا کیږي.
ایا په هدلست؟
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ څپو خبريږي او اوس ته خاطرې وارده. تننګرهار ولایت د درای نورول سوالي اوسیدونکو خالد د خوانجی ترڅنګ په جلال آباد ښار کې دکان درلود چې ملګرو یې د لمړی په 400 او بیا خپل په خیخه موتات سو. خالد چې څه د پاسه له 400 کالو راهیسې نشه کوي زیاتوي چې تر نشي مخ کې ورونو نازاوه او د دکان وا کور سره وو، خو کله چې موتات سو کورنۍ باور نه ور باندې کاوه. دا چې خالد ولی او څنګه موتات سو او نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی دا به خپل د دل خولې واورو.
موږ دکان لرو ننګرهار کې، یو خپلوان مو خدای دې ورته هدایت وکړي چې هغه په دغه نشه واړول وي. دا یو لږ چرس وسکه، دغه یو لږ ما وسکوس، یعنی دا یو لږ نشه خلاص نو چې موزه یعنی دی خو مار کړم کنه. بیا چې دا چرس هغه د زنه شکولم نه، بیا ما شیشه شروع کړ. دا سلور نیم کال مخکې زغه وخت کې ولسکلن وو، من کورنۍ مې خبر نه وو، یعنی داسې وخت راغی چې زه سخت جوبل کړم کنه، رنگ مې خراب شو، بدن مې اوبو شو. پلار ما دې شي نشه کې، ما قسم ورته وخوړ ما یو نشم نکو. بیا مې پلار خبر شو چې خبر شو دا نشه دی، نه پیسې راکولې نه کور کې دونه اهمیت راکو خبرو ته. داسې شلم چې لکه پردی سړی راشي کور کې کینی، داسې یو بدن مې وښکلی، دا بدن یې خو راته اوله کې خراب کړو. دویم د خپلوانو ته فامیل ته ټولو ته بې اعتباره شو. داسې وخت راغلی چې ما 10 روپۍ غوښتلې چې 10 روپۍ نه دي راکړې. نشه نه مخکې اعتبار مو ښه خسر وغو جوړو، یعنی کورونه مو خپله ماته په زوره پیسې راکوو، ما نه اغستل، ما ته زوره باندې دکان ته کینولم، ما زه نه کوم دکان. یعنی چې ما نشه شروع کړو دکان هم لاړو، لاړو پیسې هم لاړو، ورونه هم لاړو، پلار هم لاړو، مور هم لاړو، نور اجازه ماته بند کوو ته به دکان ته نور نه ځي. داسې حالات راغلی چې زه کور کې ناستم خو مارم پیسې نه وي. ما خپل مور ته ویل پیسې راکړه، هغه ماته ویل ما سره خو پیسې نشته. شیشه مې مات کړو، ما ته پیسې راکړې دا واخله لاړ شه. یو کړه دی ما خپله هغه کار نه و کړی، موټرسایکل غلا شوی و، ویل دی دا موټرسایکل د کور نه ایستلی، تاوان را باندې راغی، تاوان هم ورکو 6000 درې نیم میاشت شکایت مې تیر کړو. زما خپله اتم صنف کې مکتب ما پرېښودو. دویم خبره، زما هم صنفیانو زما انډیوالانو تره زامنو ټولو څوک ډاکټران دي، څوک خبریالان دي، څوک هندوستان کې درسونه وایي. زه خپل ځان ته چې ګورم خپل ځان ته افسوس راځي چې ښه تم دغه سره وي، ته دا ولې دغسې کار دی وکړو؟ که چېرته ما نشه نه وی کړی ژوند به مې داسې جوړ وی لکه ګلاب.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ترا ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره او په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې چې سلطان روختون ته ځي چې د روختون په دروازه کې یو پولیس تروي جیبونه یې پلټي چې له یو جیب څخه یې ناشنا شان را باسي. له دې سره سم پولیس په قار کې یا او سلطان له ځان سره د پولیسو حوزې ته بیایي. دا چې د سلطان په جیب کې څه وه، اصل کې څه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
سلام علیکم سلطان.
وعلیکم سلام سردار.
بول سوکھ پیل کی بنا پی گی
تم پنڈا بڑا پی جان دل کی نا
تو اس دا خبر پریکتا جر پوری راکا داسی نیوی چی جاوگی دار مووی نی
سو پوری راکا
پینز پوری راکا دشافخانی نور موتادینی هم خواری
دشافخانی موتادین خوب خبر نوی چی نایی رو این دشافخانی تر آورم
نا یه چو خبر ندی
آتا تا نوی چی نا هیروین هم گوما کوی
دا پختنه تو چوار رانا کرده دا خوزال نورتا وایا
گورا تو خبر نشی که خبر شوال پلو جنجال باخت شو
یارا ریکتی هم که خبر شوال سخت سزا برا کی وای موک پا شفاخانه کی ده معتادین و علاج کهو او تاسی نشیگی مواد برتا روره
دومره همه داریگا ما تا در تیخ دلاری را معلومی دی
تا تا بلاری در معلومی وی خموک با تباکی اوز لاخیو خوار مرهی را رسیگی آقا پلکتیو که دیشوان دیر شو
ما هیتا دیر شو آقا ایر شو اوز خوخیو دل تا مارم سیگو او هم پیسی گتو
اوز ده گتی خبری پریگ ده جر بودی را که
تا اول پیسی را که بیا بسا پودی در کم
داده پیسی در وخلا
نا که نا ده تام پودی در وخلا
حالا که ادره که چه رزی؟
من دم سیب شفاخانی تزم
کمی شفاخانه تزی؟
امداد معتادین و علاج شفاخانه تزم
پا شفاخانه کسه که؟
خماندان سیب اصل قصه دستی دا چه زو معتادیم تو میاشتی کیگی چه امدت بستریم دیو ضروری کال پار گردت للیم او سراغلم شفاخانه تزم
بستری ناروغان خو اجازه نلری چه کورت لرش خام اخص خبر اشتا اوس با معلومش
ایس خبرم نشده قماندان سیب گردت نلیوم
تا اوس لپولیسو سر چالاکی کوی راده خواشه چه تلاشی دیکم
نه تلاشی میکم
لسونو پورتا که
نه لسونو می پورتا کرن
تو درگه زیده جوبونه تلاشی کم تو درگه دابل جیب دیم او گورم داد چه دی خا ده شفا خانه تا ده هیروینو پوره وده
قماندان سیب ده هیروین زمان ندی نپویگم چه چند ما پا جیب کرا چه ولی دی
دا پا شفاخانه که چه معتادین نشه کهی نشهی مواد تور تر آوره تیز شرم نلاره دلتا ده معتادینو علاج کهگی او تیه بیرتا پا نشو اخته کهوی
کماندان سیم دا ظلم خوشه که بیا دا کار نکم
لسون شاعت وارا دیر خبر مکوا
کماندان سیم زبی گناه ما خوشه که
چپ شا خاینه ده نشهی موادو قاچاق کهوی او بیا وای چیز بی گناهیم تر ده بلا لویا گناه چه بشه به خانه که نشی مواد خرسوی؟ درزده مخشه چه ده پولیس اوزیت ازو
کماندان سیب زه پول شا بولا ولیوم بیا دا کار نکوم
دا خبری بیا پا محکمه که وکه درزده مخشه
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.